د سهار لس بجې شوې. احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکي لارښوونه مخته وړم. السلام علیکم. دا خبرونه چې په منځنۍ څپه دولش پژنوي په ټول افغانستان کې خپرې شي، د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 نیولې شي. تر خبرونو وروسته مو پاریس ته ورولو او هلته مو د تروریستي بریدونو له تازه جزئیاتو خبرو. په دې حملو کې و ځان وژونکو چاودنې کړې دي. خبرونه صفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
سلام ده خبرونو سر ټکی. د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون وایي د انتخاباتو په اوسنی نظام خلک بیباره شوي او دوی هڅه کوي چې یو داسې نظام رامنځته کړي چې ټول خلکو باور بیرته راجلب کړي. د کورنیو چارو وزیر وایي هڅه کوي د افغان حکومت اوویل د افغان حکومت له خزینه پولیسو څخه په بشپړه توګه حمایت کوي. د فرانسې په مرکز پاریس کې د تیر شپې په بریدونو کې د وژل شوي کسانو شمیر له 100 شول اوښتی دی. سر کې د افغانستان خبرونه. د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون وایي چې د انتخاباتو په اوسنی نظام خلک بیباره شوي دي. د دغه کمیسیون رئیس شاه سلطان اکفینن په یو خبري غونډه کې د خبرو کړه او ویل چې د کمیسیون هڅه کوي چې د انتخاباتو په یو داسې نظام کار وکړي چې د خلکو باور بیرته پر جلب کړي. د کمیسیون غړي په دې ناسته کې چې د مدني فعالانو او مخاورو سره په کابل کې جوړه کړي ټینګار وکړ چې د انتخاباتو په څو سیستمونو په بحث او څېړنه کوي چې په انتخاباتو کې د سیاسي ګوندونو رول هم یو مهم سیستم جوړوي. د کورونی چارو وزیر ویل چې د افغان حکومت له خزینه پولیسو څخه په بشپړه توګه حمایت کوي. نورالحق لومینن د خزینه پولیسو په دویم خوونیس کانفرنس کې ویل چې د خزینه پولیسو شمیر مخ په زیاتېدو دی او حکومت ژمن دی چې د خزینه پولیسو رول او شمیر د افغان ځواکونو په لیکو کې زیات او منظم کړي. خغلی علومی وی هلمن یو د کوم طرز العمل لمخې چې د کورونی چارو وزارت د خزو او جندر په برخه کې لري خپل تصویب شوی طرز العمل وکول شو تطبیق کړو. د افغان پولیسو پلیکو کې د خزو فعالیت او رول زیات کړو. د خزینه پولیسو لومړی کانفرنس تیر کال د خزینه پولیسو د څلورو مرکزونو د منصوبینو په شمول تر سره شوی، خو په نننی کانفرنس کې دغه مرکزونو شمیر اته او یو ته رسیدلی دی. د زابل ولایت په خاک افغان ولسوالۍ د زابل په خاک افغان او ارغنداب ولسوالۍ کې د طالبانو د دوو رقیبو ډلو ترمنځ جګړه لا هم روانه ده. د زابل د والی ویاند کول اسلام سیال پرون د جمعه ازادي راډیو ته ویل چې په دغه نښته کې لنګ دی یوې اونۍ راهیسې روان دي. دوړ لوري ته تلفات اوښتي دي.
په دې مورید کې څنګه شو ویل چې دوی تر کومه دغه جنگ ته ادامه دوی ورکی او دوی هغه خپل مشان لري تاسو چې دوی هغه نه راهنمایي کیږي ته هغه ورته د جنگ دی ودرولو امر ونشي. ګمان مې د دې څه چې دوی تر هغه یو بل سره جنگيږي.
د زابل د والی ویاند ویلی یوې اونۍ راهیسې په دې جګړه کې شاوخوا 60 وسلوال طالبان وژل شوي او تر 500 زیات ټپیان دي. د زابل په خاک افغان او ارغنداب ولسوالۍ کې تر دې مخکې هم د طالبانو سیالو ډلو په خپلو کې جګړې کړې. دا هم په کابل کې د ځینو بهرنیو سره په وړاندې د افغانۍ یو بیا یو امریکایي ډالر شپږ شپېته افغانۍ شپېته پوله یو انګلیسي پاوند سل افغانۍ 50 پوله یو یورو یو اویا افغانۍ نوي پوله د سعودي یو ریال ولس افغانۍ شپېته پوله د امارات یو درهم اتلس افغانۍ زر پاکستانی کلداري 622 افغانۍ زر ایراني تومانه اتلس افغانۍ 40 پوله. د سیمه او نړۍ خبرونو ته غواګیاست. فرانسې په مرکز پاریس کې د تیر شپې په بریدونو کې د وژل شوې کسانو شمیر له 100 شلو او اوښتی دی. دغه هیواد ولسمشر فرانسوا اولاند بیړنۍ حالت اعلان کړ. ولسمشر اولاند وایي اضطراري حالت اعلانوم، یعنی ځینې سیمې به وتړل شي او ښایي پر تګ راتګ هم بندیز ولګول شي. دا د فرانسې په تاریخ کې تر ټولو سخت تروریستي بریدونه بلل شوي دي. تیره شپه خلک په یو رستورانت کې وژل شوي. د فرانسې د فوټبال سټډیوم ته نږدې برید شوی او د کنسرت یو حالته وسلوال ورننوتل او له یو سره پر خلکو ډزې کړي. تر اوسه د دې حملې مسؤلیت چا نه دی منلی. د ترکیې چارواکي وایي د دغه هیواد په جنوبي برخه کې د امنیتي ځواکونو او کورد یاغیانو ترمنځ په جګړه کې 14 کسان وژل شوي دي. په شرناق ولایت کې چې اکثریت اوسیدونکي کوردان دي او له عراق سره پوله لري چارواکو پرون ویل ترکیې ځواکونو په شخړه کې د کوردانو د کارګر ګوند یا پی کی کی یو لس جنگیالي وژل دي. ویل شوي چې دوه ترکیې سرتیري بیا په یو بمی چاودنه کې وژل شوي دي. د ترکیې صدر اعظم احمد داوود اوغلو پرون ویل د ترکیې امنیتي ځواکونه به د کوردانو د کارګر ګوند په وړاندې په سلیوان خارګوټي کې هم چې یو لس ورځې مخکې پاکی غرز بندیز لګول شوی او خپل مبارزې ته ادامه ورکړي. د عراق پوځوي ځواکونه د پوځي عملیاتو په نتیجه کې په دریو استقامتونو کې پرمختګونه کړی دي. دغه پوځي عملیات له اسلامي دولت ډلې یادایښ نه د لویدیز ښار رمادي د نیپاره پیل شوې دي. امنیتي سرچینې او دولتي چارواکي وایي د بغداد په 100 کیلومتره کې پراته دغه ښار کې له داعش نه د ښار د تصفیې لپاره پیل شوي عملیات ډیر ورو روان دي. عراقي ځواکونه د امریکا تر مشرۍ لاندې د هوایي حملو په مرسته وتوانېدل د دې ښار اکمالتي لارې بندې کړي. داعش ډلې په مې میاشت کې دغه ښار په بشپړ توګه په خپله ولکه کې راوستلی و. په همدې حال کې د کردانو پیشمرګه ځواکونه شمالي خارګوټه سنجار له داعش نیولې دی. دا وروستي تحولات داعش ډلې ته لوی ګزار ګڼل کېږي. او د سلوواکیا په ختیځ کې په یوکرين کې د یوې رجستر شوې سرخی الوتکې د نسکوریدو په پیښه کې لکتر لږ شپږ کسان مړه شوي دي. شک کېږي چې پوجل شوی کې به ځینې غیر قانوني کډوال هم شامل وي. د یوکرين سرحدي ساتونکو پرون جمعه په یوه اعلامیه کې ویل په الوتکه کې دوه یوکرایني اتباع څلور د جنوبي آسیا اوسیدونکي چې دوی ښځې دي سپاره وو. الوتکه له یوکرینه 15 کیلومتره لرې نسکوره شوې ده. پیلا مکه راغلی چې لدغه ایم ای 2 دوله الوتکه به خی انساني قاچاق وړونکو د غیر قانوني کډوالو د لیگ لپاره کار اخیسته. په همدې حال کې د سلوواکیا د کورونی چارو وزیر رابرټ کالیناک وویل چې الوتکه د چهارشمه پر د سلوواکیا ختیځ ښار میخالوف سی تانګدې نسکوره شوې. خو د سخت غبار لکبل اورسته د پیخي ساحه دوه ورځې مشخصه شو. دا و د سیمه او نړۍ مهم خبرونه لملتیا مو مننه.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پښنیوي په ټول افغانستان کې اوري. په پاریس کې وو ځان وژن کو چاودنی کړی او داسې ښکاری چې یو شمیر وسلوال لا پټ دي.
سېت یو ټریبل اپروف کی اون نوول فوا نو دوون
د فرانسې ولسمشر وای په دې سخت حالت کې د تورستي بریډونو د قربانیانو او د هغوی د کورونی او پاړه فکر کوم. د ټپیانو په اړه فکر کوم. د فرانسا اولان څرګندونې وړاندې په خبرونه کې اوریدل شي. د پاریس د بریډونو په ارتباط مو د نړیوالو لا عکسل عملونو هم خبرو. بیا به واوري چې په زابل کې د طالبانو خپل منځي جګړې روانې دي.
تر شپېتو پورې دوی ترمنځ مرشوي دي. تر 500 زیات د زخمیان دي.
د افغانستان د ولسی جرګې یو چارواکی د ولسمشر د سلاکار د برطرفه کېدو ادعا کوي.
د جمهور رئیس بجراین هغه د مونږ فارسي اومن او عبدالعلي محمدي د وزیپینا پر کنار کړی ده.
روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام هم لرو.
لومړنی مرستې عبارت ده هغه مرستو ده چې په محل د واقع کې د یو ټپي یا بیمار سره کیږي.
د فرانسې پولیس وایي چې تر 160 ډیر کسان د وسلوالو له لوري په پاریس کې د کنسرت په یو حال کې په یو رستورانت کې او دغه هیواد د فوټبال ستر سټیډیوم ته چیرمه په ځان وژونکو او بمی بریدونکو کې تیر شپه ناوخته وشل شوې دي. فرانسوي څارنوالان خبر ورکوي چې د اتو بریدکونکو له ډلې څخه و انتحاري وو او بیا شمېر وسلوال لا پټ دي. دا پرله پسې تروریستي بریدونه د فرانسې په تاریخ کې تر ټولو سخت تروریستي بریدونه دي. فرانسوي چارواکو له خلکو غوښتنه دي چې په خپلو کورونو کې پاتې شي ځکه چې شایي وسلوال نور حمله وکړي. د پاریس ټول اورګاډي درېدلې دي. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولان په تلویزیوني وینا کې وویل دا ډول بریدونه مخکې نه دي شوي او عملیات لا هم روان دي. فرانسوا اولان بیا بیړنۍ حالت اعلان کړ.
لټه دورجنس سرا دیکریټه څه کی ویډیر ک
استهراری حالت اعلانوم، یعنی ځینې سیمې به وټړل شي او شایي پرتګ راتګ هم بندیز ولګول شي. په پاریس کې شاوخوا 1.5 پوجان هم ځای پر ځای شوی دی. ولسمشر اولاند نن د نړۍ د شلو صنعتي هیوادو د مشرانو په غونډه کې د ګډون لپاره د ترکیه سفر لغوه کړ. په پاریس کې د ډلې سو حمله لومړنی راپورونه د شار په منځ کې په یو رستوران کې د بریدو پاړه وو چې یو لسنه پکې وشل شل. دلته لشتر لشه دوه وسلوالو ډزې وکړې. په دې ځای کې ګڼ کسان ټپیان شول او داسې باور دی چې بریډ کوونکې لدې ځای تښتیدلې دي. په ورته وخت کې یو شمیر وسلوالو د پاریس په باتا کلان کنسرت هال باندې حمله وکړه. هلته د امریکا د راک موسیقي کنسرت روان وو. ویل کېږي چې تر ټولو ډیر تلفات په دې حال کې اوښتي دي او نږدې 100 تنه پکې وژل شوي دي. عیني شاهدان وایي چې دوه یا درې وسلوال د کنسرت پر مهال حال تر ننوتل او لیو سره پر خلکو ډزې پیل کړې. د سینن تلویزیون یو خبريال چې د کنسرت ورغلې ووایي د ډزو څو دقیقې دوام وکړ او خلکو د ځانونو د خوندي کولو لپاره پروت وکړ. په دې حال کې وسلوالو پولیسګونو کسان برم تکړل. بیا فرانسوي ځواکونو بریټ پرې وکړ او یو شمیر راپورونه وای چې وسلوالو دا برمته یو په یو وشل. د فرانسې ولسمشر تر حمله وروسته دې حال ته چیرمه د امنیتي ځواکونو د قماندې مرکز ته ورغی او وی ویل چې وسلوالو د امریکا د راکنسر ډله او پولیسکونو لیدونکو یرغمل کړی وو چې ځانګړیو ځواکونو پر دې حال حمله وکړه. البته تر اوسه د امریکایي کنسر ډلې برخلیک معلوم نه دی. د فرانسې د ځانګړیو ځواکونو د بریټ په وخت د حال دننه ډز او چاودنې اوریدل کېدی. پولیس وای د حال د کنټرول پر مهال دوی درې وسلوال ووشل. په ورته وخت کې یو شمیر چاودنې د شار په منځ کې د سټیټ دی فرانس د فوټبال لوبغالي سره اوریدل شوې دي. په دې سټیډیوم کې د جرمني او فرانسې د فوټبال لوبه روانه وه. چاودنې د لوبې په لومړۍ نیمایي کې وشوې چې لیدونکي حیران کړل او د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند د دغه هیواد د کورنیو چارو وزیر د جرمني د بهرنیو چارو وزیر چې د لوبې لیدو ته ورغلي وو له لوبغالي وایستل شو. د فوټبال لوبه ونه درېده خو له لوبې وروسته لیدونکي د سټیډیوم په منځ کې له ویرې راغونډ شول او کله چې دوی ته خبر ورکړل شو چې وضعیت آرامه شوی ورو ورو له سټیډیوم څخه راووتل. د سینا په نوم یوه ایراني عیني شاهد ازادي راډیو ته وویل د لوبغالي دننه دوی چاودنې واورېدل شوې. د خلکو د ګڼې ګوڼې له امله موبایلونو سم کار نه کاوه. دا خلک دوی په لوبغالي کې وساتل او د میټرو تګ راتګ هم بند شو. د عباس په نوم له پاریس څخه یو بل عیني شاهد ازادي راډیو ته وویل
ابتدا تصورمون این بود که صدای رگبار مسلسل که
آمد پا پیل که مدس فکر وکرد چه جوانان پتاکه یلوسه بی به هر چه راخلم دخل که بیروبار و ناریوی او رنگونه یلوتی و ورمو پرانیست یو چا پنا راوره او یو تپی مو ساعت مخ که ده ورگوشنی ده سانگ کسانو روختون تبیوی ده پرکنگ لاس مرمی لگه دلیو. ده پاریس ده بریدونو پاره پسپین ماری که ده امریکا ولسمشر باراک اوباما وویل
those who think that they can terrorize the people of France or the values
هغه کسان چې فکر کوي چې دوی د فرانسې د خلکو ترمنځ ویره او طرح پیدا کولای شي یا د فرانسې ارزښتونه تهدیدولای شي دوی خطا فکر کوي. امریکایان له فرانسویانو داس د کوي چې د فرانسې خلک ژوند ته ازادي ته او د خوشحالي لپاره هڅو ته ژمن دي. ولسمشر اوباما بیا له فرانسویانو سره ژمنه وکړه
we're going to do whatever it takes to work with the French people and
مشبه هر څه چې ممکن وي د فرانسې له خلکو او د نړۍ له نورو ملتونو سره همکاري وکړو څو دغه ترورستان د عدالت میستره کاشو او په هر یخي ترورستي شبکې پسې به ورشو چې زموږ په خلکو پسې ځي. په امریکا کې د دې سربیره چې چارواکو ویلي دي چې داسې نقش نه تر سترګو کیږي چې په دغه هیواد کې ورته بریدونه وشي خو بیا هم په ماساچوسټس نیویارک او واشنگتن ډي سي کې امنیتي تدابیر د بیروبار په سیمو کې سخت شوي دي. په پاریس کې لاس میاشتې وروسته تر دې بریدونه شوې دي چې د چارلی ابدو مجلې پر مرکز حمله وشوه او په دې حمله کې لږ تر لږه 12 تنه وشل شوي وو. د پاریس د بریدونو په اړه مې ساعت مخکې له استاد نجیب منلی سره خبرې وکړې. نجیب منلی کلونه کلونه په فرانسې کې تیرې کړې دي، هلته یې لوړې زده کړې کړې دي او د فرانسې له خصوصا د پاریس له حالاتو سره ډیر آشنا دی. لومړی مې له شاغلی نجیب څخه دا پوښتنه وکړه چې د پاریس بریدونه به په فرانسې کې د افغانانو پر ژوند څه تاثیر وکړي؟
دا بریدونه وکړ چې به سر بریدونه دي او په تاریخ کې د دې په شکل باندې د کلنې شوې په فرانسې کې به عمومي افکار ډېر وترځي او په مجموع کې به اسلام ضد احساسات راوپاري. نو په دې خاطر افغانان هم په دې خاطر چې مسلمانان دي دغه مجموعي احساسات نه به متاثر شي، مګر دغو بریدونو د عواقبو ډېره سخته نسي د افغانانو د متوجه نه ده. افغانان په اروپا کې او په فرانسه کې نسبتا منل شوي خلک دي او په ټولنه کې خپل ځای پیدا کړی دی. هغه حالت چې د ځینو عربو دی یا د ترکانو دی یا د نورو افریقایي هېوادونو د خلکو دی
استاد تاسو ویل چې په افغانانو باندې ډېر منفي تاثیر ونه کی، لیکن هغه افغانان چې نوی فرانسې ته ورځي څه فکر کوي؟ نوی مهاجر چې غواړي په فرانسې کې ځای پر ځای شي او یا فرانسې ته پناه یوسي له هغوی سره به عکس العمل سخت نشي؟
ته به خبر ورکړې چې د ټول مهاجر سره به عکس العمل سخت شي او افغانان په دې برخه کې په دې ډله کې تر ټولو زیات دي. په مجموع کې د اروپا ته د افغانانو د تګ شاید اوس هم ډېر سخت دي. لا بس اخ په دې کې چې څنګه چې هغه ټول ملي اروپا ته ځي فرانسې ته یا بل هر هیواد ته دغه بدون په یک بل کې د جذب امکانات به کم شي هغه وخت چې ارون د جرمني مقامات کړي او چې افغانان به لومړی کسان چې د اروپا نه سرکېږي فکر کوم چې دا به ډېر ژر تحقق پیدا کړي.
یو شمیر په دې باور دي چې د پاریس د تیر شپې بریدونه چې وسم حالت کړکېچندې داسې بریدونه دي لکه د 2000 لومړي کال د سپتمبر په 11مه چې په نیویارک او واشنگتن باندې شوی وو د نیویارک او واشنگتن پیښو امریکایان او نړیوال افغانستان ته راوستل. څه فکر کوي د فرانسې د بریدونو اثر به د افغانستان په پیښو باندې وي؟
د افغانستان په خپل خاص اثر نه لري په مجموع کې اوس نړۍ د سپتمبر د 11مې د پیښو په اړه ډېر زیات بدلون کوي نو هغه سلامت د سپتمبر د 11مې په خپله روزه هغه به اوس نه لري که څه هم زه فکر کوم چې دغه بریدونه شاید امریکا تر بریدونو لا شدید په دې خاطر چې په ځخار په څو نقطو کې په کنسرتونو کې په اوزن کې خلک د ساتيري لپاره کوم شی دي او په بیره د مرحلو کې دا کار وشو نو د دې لپاره چې واتساپ د لوجستیک له هغه د تخنیکي له هغه په کوم کې شاید زیات افراط ولري مګر د دې په او عواقب افغانستان په کوم ځای کې تاسو ولې په نړیواله سره باندې د دې چې کوم کې سره پاتې شي.
د فرانسې دننه اورګاډي بند شوې دي د فرانسې سرحدات دا تړل شوې دي او جنو نور اروپایي هوادونو هم یو ډول پریشانی احساس څرګند کړی دی. دغه ډول حالت د فرانسې پر اقتصاد څه تاثیر کولی شي؟
په فرانسې کې تر هغه ځای پورې زه ما وو چې فکر کړی کوم تقریبا په 13 نیمه پیړۍ کې د اسرائیل حالت نو اعلان شوی په لاندې مې مو په دې کوم څه هو کې د تدیدې خو د خاطر اعلان شوی وو چې د خود لپاره چې تاسو لپاره دا چې ولسمشه اسرائیل حالت په ټول هغه کې راځي دا د دې کې راځي نیمه پیړۍ کې تر نیمه پیړۍ زیات وخت ما د سپېخ فکر ته نه راځي نو په دا شرایط کې د فرانسې اقتصاد باید تور او د لپاره په تاګه لري دی خو به هم فرانسې په دغه حالت کې چې دغه سي پیخو اصل د بوله شي د فرانسې اقتصاد په کافي اندازه قوي دی چې ډیر زیات اثر ته ورغړدی مګر د دې نو روسي کوم حالت هم سکیږي او کورنی تشنګات هم سکیږي هغه به په خوارو فرانسویانو باندې او خصوصا په مهاجر فرانسویانو باندې ډیر زیات نخوله.
پاریس د نړۍ له هغه شهرونو څخه یو شهر دی چې ډیر ګرځندویان ورزي. څه فکر کوي د ګرځندوی په صنعت باندې به تاثیر منفي نه وي؟
د نړۍ په څیر به منفي تاثیر وکړي مګر بیا هم فرانسې دا ورته لري چې د اثرات ډیر زر کنټرول کړي.
د ګرځندوی برخه ته بیا هم راشم په 2005 کال کې چې کله په لندن کې د اورګاډیو په تمځ کې چاودنې وشوې د جینو راپورونو په لمخه په میلیارډونو ډالر د بریتانیا اقتصاد ته zarar واوښت. نو بیا هم فکر نه کوي چې د فرانسې بریدونه چې تاسو هم ویل چې ډیر بې ساري دي او راپورونه هم وایي چې د فرانسې په تاریخ کې دا بې ساري تر روسي بریدونه دي د دغه هیواد د ګرځندوی په صنعت به تاثیر منفي نه وي؟
به شکه چې د ګرځندوی په تاثیر منفي مګر ما تاسو ورو کې د فرانسې ګرځندوی په کافي اندازه متحرک دی او فرانسې د ګرځندوی له هدف د زیات منابع لري او د پاریس خار نه دی نو په دې خاطر منفي اثرات به ولري په میلیارډونو ډالر به خساره ورسي مګر د څه خساره چې د فرانسې په اقتصاد کې مشهوده و فکر نه کوم. زه فکر نه کوم چې دغه بریدونو پایله دې د فرانسې په اقتصاد کې یا د فرانسې په نظام کې یا د فرانسې په اردو کې د فرانسې په سیاسي جوړښت کې کوم خاص اثر وغوندي. کچې د ترسان هدف دا و چې فرانسې د دې له هغه متاثره چې په دې هدف نه کار مګر په تر شکل د فرانسې خلکو او خصوصا د غریبو خلکو پر وړاندې به منفي اثر وکړي.
استاد نجیب منلی څخه په مننه بیا هم د پاریس بریدونه په ستاقي به سپین مانی په یو بیان کې وویل چې د فرانسې او امریکا ولسمشرانو په ټلیفون خبرې وکړې او ژمنه یې وکړه چې د تروریزم ضد مبارزې کې به همکاري زیاتوي. دا ژمنه د دواړو هیوادونو ولسمشرانو په پاریس کې له تروریستي بریدونو وروسته وکړه. دواړو مشرانو وویل چې دوی به د نړۍ له نورو هیوادونو سره هم په ګډه د تروریستانو د ماتې لپاره کار وکړي. د امریکا ولسمشر په سپینه ماڼۍ کې د پاریس د بریدونو په اړه وویل چې دا حمله یوازې د فرانسې پر خلکو نه دي شوي، دا بریدونه پر ټول بشریت او نړیوالو ارزښتونو دي. د چین ولسمشر شي جین پینګ د فرانسې ولسمشر ته په ټلیفون کې وویل چې چین دې ته چمتو ده چې له فرانسې او نړیوالې ټولنې سره یو ځای د امنیت په برخه کې همکاري وکړي او له تروریزم سره ګډه مبارزه وکړي. شي جین پینګ د پاریس بریدونه وغندل او د قربانیانو له کورنیو سره خپل خواخوږي څرګنده کړه. د ملګرو ملتو سرمنشي بان کی مون د پاریس بریدونه وغندل او ویل چې دا وحشي بریدونه د ټیټو کسانو کار دی. د جرمني سر ریاسم انګلا مرکل وویل چې د پاریس بریدونه او پیشي حیرانوونکي ټکان ورکړی دی. د بریتانیا سر ریاسم ډیوډ کامرون په ټویټر کې ولیکل چې فکرونه او دواوی مو د پاریس له خلکو سره دي. د کاناډا سر ریاسم ترودو وویل په دې تیاره وحشي ماحول کې زموږ دواوی او فکرونه له فرانسوي توربورانو سره دي.
آزادی رادیو ته غوښنیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د آزادی رادیو پروان خبرونه کې به وړاندې واوري چې د پاکستان د سر اعظم جګپوري سلاکار سرتاج عزیز ویلي دي چې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې د مذاکراتو په برخه کې پاکستان مرستې ته چمتو دی. خو اوس په ورشو زابل ته د زابل ولایت په خاکافان ولسوالۍ کې د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ جګړه لا هم روانه ده. د زابل والی هم له آزادی رادیو سره په خبرو کې د دې جګړې خبر تایید کړی دی. بلور ته طالبانو بیلی شوی ډلې چې مولا رسول مشی کوي خپل مخالفه ډله چې مولا اختر منصور مشر دی په خاک افغان ولسوالۍ کې د دیرش ملکیانو په وژنی تورن کړی ده. صالح محمد صالح راپور لري.
د زابل ولایت په خاک افغان ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د دوو ډلو ترمنځ جګړه څو ورځې ته غځېدلې ده. ویل کېږي چې جګړه د خاک افغان ولسوالۍ په ابقل، خیرینی او اختر آباد سیمو کې روانه ده. د زابل والی محمد انور اڅخزي ازادي رادیو ته ویل خاک افغان لری پرته ولسوالۍ د چیل لسو کلونو راهیسی دولت ور باندې بشپړ کنټرول نه درلود. خود زابل امنیه قومندان مل پاسوال میرویس نورزی ویل چې په خاک افغان کې د وسلوالو طالبانو د دوو ډلو ترمنځ د سختو اختلافاتو له کبله جګړه روانه ده.
جګړه د جریان لري د خپل مابیس کې سخت اختلافات راغلي دي چې د پښتونخوا په لري چې دونه جنگ د دونه شي کېږي. په داسې عمر ویل نو چې د کوم خواځ خو پنن دی په مابیس کې جنگ لري.
د زابل چارواکو ویلي چې د خاک افغان ولسوالۍ ګڼ اوسیدونکي مجبور سوي د ناامنۍ له کبله نورو ځایونو ته کډه وکړي، خو دوی دقیق شمیر نه دی په ګوته کړی. بل خو د زابل د ولی ویاند وی د خاک افغان ترڅنګ د زابل په ارغنده ولسوالۍ کې هم له څو ورځو راهیسې جګړه روانه ده. ګل اسلام سیال ازادي رادیو ته ویل چې له څه باندې یوې اونۍ راهیسې په دې جګړه کې له دوړو لوریو په لسګونو وسلوال وژل سوي دي.
تر شپېتو پورې دوی ترمنځ مړ شوي دي، تر 500 زیات دوه زخمیان دي.
بل لوري ته د ملا محمد رسول تر مشرۍ لاندې د طالبانو د بیلې سوي ډلې مرستیال ملا عبدالمنان نیازی ازادي رادیو ته ویل چې په خاک افغان کې جګړې شدید سوي او په دې لړ کې ملکیانو ته هم زیان اوښته دی. د خپل مخالفه ډله چې ملا اختر محمد منصور یې مشري کوي د ملکیانو په وژنې تورن کړه. د دې دعوه کړه چې مخالفه ډلې په ابقل او خیرینی کې د جګړو په نتیجه کې دیرش ځایي اوسیدونکي وژلې چې وطنې شزي او شپږ نور ماشومان دي. خو د زابل چارواکي وایي د ملکي تلفاتو په اړه معلومات نه لري. پورستوي کې افغان امنیتي چارواکو په زابل کې د ملا محمد رسول تر مشرۍ لاندې د طالبانو د بیلسیوي ډلې د پوځي قومندان ملا منصور دادالله د وژنې خبر هم ورکړی، خو د زابل د ولی ویاند وی لا هم دا خبر نسی تاییدولی.
په راپور کې مو واوریدل چې په زابل کې د طالبانو خپل منځي نشتې روان دي او دا جګړې تودې شوې دي. کابل ورځپاڼو د نور موضوعاتو ترڅنګ همدا مسله څېړلې ده. دوه ورځپاڼو ته اسدالله الدین کتنه کوي.
د کابل چاپ نن نه یو ورځپاڼه خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د طالبانو ترمنځ د راپیدا شوو اختلافاتو اغیزو او په کابل کې د ناامنۍ په وړاندې د ورستي بیساري اعتراض څرنګوالي ته ځانګړي کړي دي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼه په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي چې د طالبانو خپل منځي جګړې ډیریږي. په مطلب کې د یو شمېر افغان کارپوهانو په حواله لیکل شوی چې د زابل جګړې وخو د طالبان په خپل منځو کې ژور اختلافات لري او ممکن ډلې له دوه څخه په زیاتو برخو وویشل شي. د مطلب لیکوال د نظر د خاوندانو په حواله دا هم ویلي چې ملا عمر ټول طالبان سره متحد ساتلی وو، خو د دل مرګ وروسته طالبان په طبیعي ډول وویشل شول او اوس په ځینو برخو کې د طالبانو د نورو ډلو د راپیدا کېدو امکان هم شته. سرخط خپلواکي ورځپاڼې بیا په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي چې آی اس آی په یو منصور افغانستان او په بل منصور امریکا تیر باسي. په دې مطلب کې لیکل شوي چې د طالبانو دواړه ډلې یو د بل په وړاندې پاڅېدلي او هر یوه د ځان د ثابتولو او د امتیاز د ترلاسه کولو هڅه کوي. د مطلب لیکوال ویلي چې د زابل د جګړې لامل د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور دی او غواړي هغه طالبان وځپي چې د تبعیت نه کوي. په مطلب کې راغلي پاکستان له وړاندې طالبانو ته دا پلان درلود چې په دو ډلو یې وویشي، څو یوه ډله یو څه آرامه او د سولې خبرو ته یې چمتو کړي او د بلې په وسیله جګړه مخته بوزي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې بیا په لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي چې ایران په زابل او فراه ولایتونو کې د داعش د ځپلو په هدف د وسلوالو طالبانو ملاتړ کوي. په مطلب کې د ولسي جرګې د یو شمېر غړو او امنیتي چارواکو په حواله لیکل شوي چې ایران په دغه ولایتونو کې طالبانو ته هغه وسلې او ماینونه ورکوي چې په ایران کې جوړ شوي وي. ورځپاڼې د ازادي راډیو هغه څېړنیز راپور ته هم اشاره کړې چې د ولسي جرګې د غړي سمیع الله سمیم په حواله پکې ویل شوي چې ایران په غیر مستقیم ډول د وسلوالو طالبانو ملاتړ کوي. انیس دولتي ورځپاڼې بیا په خپل سر مقاله کې لیکلي چې افغانان هیڅکله هم په قومونو د ویش نیت نه لري او د ټولو ستونزو په وړاندې یې غږ یو دی. په سر مقاله کې د کابل د تیر چهارشنبه ورځ مظاهره ته اشاره شوې او ویل شوې چې په دې بیساره مظاهره کې ګڼو افغانانو د بی عدالتۍ په وړاندې غږ پورته کړ او دا حرکت د ملي یووالي سمبول و.
د افغان ولسمشر مرستیال ویاند دا اداره رد کړه چې د اشرف غنی حقوقي سلاکار عبدالعلي محمدي له دندې ګوښه شوی دی، خو د ولسي جرګې دوهم مرستیال محمد نذیر احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې محمدي د کابل بانک د قضیې له یوه مجرم پوروړي سره د تړون د لاسلیک او د قانون د نقص په خاطر له دندې ګوښه شوی دی. په دې اړه تفصیل د ناجي صاپوی په راپور کې.
د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي چې ولسمشر محمد اشرف غنی د دې جرګې د غوښتنو په اساس خپل حقوقي سلاکار عبدالعلي محمدي له دندې لرې کړی. د دې جرګې دویم مرستیال محمد نذیر احمدزی د جمعې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ولسمشر له دې اقدام څخه هرکلی وکړ. نوموړي وویل ښاغلي محمدي د ښار جوړونې له وزارت څخه غوښتي وو چې د کابل بانک یو عمده پوروړي ته د یو ښارګوټي د جوړولو اجازه ورکړي.
ټول مشکلات به ایجاد کړي او غوځي سفارسازي نه دغه معلومات وغوښتل. په هغه کې هم امرده د پیروزي د خلاصولو صادر کړي وو. نو په دې لحاظ موږ رئیس جمهور رئیس بجرای نه غوښتنه کړې وه چې خوشبختانه هغوی د ملت کور ته د درناوي په خاطر باندې هغه د موږ خواستې ومانه او عبدالعلي محمدي د وظیفې نه برکنار کړی ده.
وروسته له هغې چې د دغه ښارګوټي په پرانیست غونډه کې د خلیله فیروزي ګډون د ځینو کړیو له منفي غبرګونونو سره مخ شو، ولسمشر اشرف غني د دغه ښارګوټي قرارداد لغوه کړ. د افغانستان د ښار جوړونې وزیر سید سادات منصور ندیری له رسنیو سره په خبرو کې ویلي چې د ولسمشر د حقوقي سلاکار عبدالعلي محمدي د غوښتنې په اساس دغه وزارت خلیله فیروزي ته د هوشمند په نوم ښارګوټي یا سمارټ سیټي د جوړولو اجازه ورکړې وه. ښاغلي ندیری همدارنګه ویلي چې د ولسمشر حقوقي سلاکار د سو مکتوبونو په لیږلو سره له دغه وزارت غوښتي چې د دې ښارګوټي د جوړولو جواز فیروزي ته ورکړي. د کابل بانک پخوانی رئیس خلیل الله فیروزي او د دغه بانک مرستیال شیرخان فرنود شاوخوا یو کال وړاندې د سترې محکمې لخوا د کابل بانک د بحران اصلي عاملین وپېژندل شول او هر یو د لس کلنو په بند محکوم شول. و موږ غوښتل چې په راپور کې د عبدالعلي محمدي نظر هم ولرو، خو له پرلپسي اړیکو وروسته ونتوانېدو. د افغانستان د جمهور ریاست مرستیال ویان سید ظفر هاشمي بیا له ازادي راډیو سره په خبرو کې له دندې د افغان ولسمشر د حقوقي سلاکار عبدالعلي محمدي د لرې کېدو خبر رد کړ. له بلې خوا یو شمېر داسې راپورونه هم ورکړ شوي چې د دغې قضیې تر شا ستر لاسونه دي او د مجرمینو سره معامله د پیسو په بدل کې شوې ده. خو د ولسي جرګې دویم مرستیال محمد نذیر احمدزی ټینګار وکړ چې دا موضوع به په جدي ډول وڅېړل شي.
بعضي وکیل صاحبانو یادونه وکړه په تالار کې چې دغه رقم په دې کې 2 میلیونه پیسې مصرف شوي یا رشوت ورکول شوی د خلاصون موضوع باندې مربوطه کمیسیون ته موږ دنده سپارلې ده تر څو پورې هغوی وڅېړي کولای چې اسناد لاسته راوړي چې دا موضوع به موږ بیا تالار ته راوړو.
افغان کارپوهان وایي چې د اساسي قانون پر تطبیق د سرنی کمیسیون او د افغانستان ستره محکمه باید دا موضوع د هیواد د نافذه قوانینو له مخې په جدي ډول تعقیب کړي. دوی وایي که چیرې په دې قضیه کې خپل کسان مجازات نشي، د هیواد د عدلي او قضایي ورګنو حیثیت ته لوی ضربه ورسوي او خلک به د افغان حکومت په کړنو باور له لاسه ورکړي.
له همدې راپور سره د لسنیم بجو ته نشته شوی او لسنیم بجې لند خبرونه لرو، خو تر هغه مخکې ازادي راډیو ته د افغان بیسیم شرکت لاري څور رسیدلې سیمې سونه قدرت الله قلمیار د زابل ولایت د شاجوی له ولسوالۍ لیکي له ولسمشر اشرف غنی او نورو چارواکو هیله کوم چې د داعش ریشې اول له زابل بیا له نور افغانستان وباسي. ځینو کسانو هم د پاریس پر پیښې خوشنۍ څرګنده کړې ده او ځینو پرې خوشي څرګنده کړې ده. خو لسنیم بجې شوې لنډ خبرونه له صفی الله سنکسي څخه اورو.
د کورونا چارو وزیر ویل افغان حکومت له خزینه پولیسو څخه په بشپړ توګه ملاتړ کوي. نور الله قلومی نن دا څرګندونې د خزینه پولیسو په دویم ښوونیز کانفرنس کې وکړي. د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون وایي د انتخاباتو په اوسني نظام خلک بې باوره شوي دي. دغه کمیسیون غړي نن په یو غونډه کې ویل چې هڅه کوي د خلکو د باور وړ انتخاباتي نظام رامنځته کړي. د زابل ولایت په خاکی افغان او ارغنداب ولسوالۍ کې د طالبانو د دوو رقیبو ډلو ترمنځ جګړه لا هم روانه ده. په دغه جګړه کې تر اوسه شپېته وسلوال وژل شوي دي. د فرانسې په مرکز پاریس کې د تیر شپې په حمله کې د وژل شوی کسانو شمیر له 130 اوخته دی. په یو هوټل کې په خلکو ډزې، په سټډیوم او د کنسرت په حال کې حمله، د هغه څه دي چې د فرانسې په تاریخ کې تر ټولو لوی تروریستي حمله بلل شوې دي. ترکیه چارواکي وایي دغه هیواد په جنوبی برخه کې د امنیتي ځواکونو او کوردي اغیانو ترمنځ په جګړه کې 14 کسان وژل شوی دي. او د سلوواکیا په ختیځ کې په یوکرين کې د یوې راجستر شوې څرخیلو ته کې د نسکوریدو په پیښه کې لکتر لګ شپږ کسان مړ شوي دي.
په بهرنیو چارو کې د پاکستان د سر اعظم سلاکار سرتاج عزیز وایي که چېرته افغان دولت وغواړي نو هیواد حاضر دی چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو د ځنډیدلې لړۍ په بیرته پیلولو کې مرسته وکړي. تفصیل له پاکستان د زبی شفق پورا پور کې.
په بهرنیو چارو کې د پاکستان د سر اعظم سلاکار سرتاج عزیز وایي د سیمې د سولې او ثبات لپاره په افغانستان کې امن ضروري دی او هیواد یې حاضر دی چې د افغانستان د سولې، ثبات او اقتصادي پرمختګ لپاره له نړیوالې ټولنې سره یو ځای کار وکړي. نوموړی همداراز وایي پاکستان دا ګڼي چې په افغانستان کې د تلپاتې سولې لپاره د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبره طریقه انتخاب دی او ټینګار یې کړی چې که چیرې افغان دولت رضا وي نو پاکستان حاضر دی چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو زمینه برابره کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې ویلي چې ښاغلی عزیز دا څرګندونې د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي نیکولس هایسن سره د خبرو پر مهال کړي. د نواز شریف د بهرنیو چارو سلاکار دا څرګندونې په داسې وخت کې کړې چې په پاکستان کې د دې هیواد په کوربتوب د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې اترې چې د روان کال په جولای کې پیل شوې دا مهال په ټپه درېدلې دي. که څه هم د دغه دواړو خواوو ترمنځ د مخامخ خبرو لومړی پړاو په جولای کې ترسره شو چې دواړه خواوې پکې د دې لړۍ پر جاري ساتلو سلا شوه، خو دا لړۍ تر هغې وروسته وځنډې ده چې د سولې د دویم پړاو تر خبرو یوازې دوه ورځې مخکې د افغان طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د مړینې راپورونه خپاره شوه. ښاغلی عزیز همداراز د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ته د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو په اړه ویلي، نړیواله ټولنه د دغه دواړو افغان خواوو ترمنځ د دغو خبرو د ځنډېدلو لړۍ د بیرته پیلېدو لیواله دي او پاکستان هم دا تر ټولو ښه لار ګڼي. نوموړی همداراز یو ځل بیا ټینګار کړی چې که چیرې افغان دولت رضاوي نو پاکستان حاضر دی چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ دغه لړۍ په بیرته پیلولو کې مرسته وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو سلاکار دا څرګندونې په داسې وخت کې کړي چې ټاکل شوی د هیواد د پوځ لوی درستیز جنرال راحیل شریف د یکشنبې په ورځ له امریکایي چارواکو سره پر ځینو دوه اړخیزو سیمه ییزو مسایلو خبرو لپاره امریکا ته لاړ شي. که څه هم د پاکستان پوځي او دولتي مقاماتو د ښاغلي شریف د دغه سفر د ایجنډا په اړه لا تر دې دمه سندي ویلي، خو شنونکي وایي چې ښایي د افغانستان موضوع د راحیل شریف د سفر مهمه ایجنډا وي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
د ازادي رادیو پروانه خبرونه کې وړاندې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د لومړنۍ مرستو په اړه متخصص ډاکټر له تاسو سره معلومات شریکوي. په هغه یوادونو کې لکه افغانستان کې چې پیښې ډېرې زیاتې رامنځته کېږي، په تېره بیا د جګړو له امله او همدارس د ترافیکي پیښو له امله چې ځینې پیښې رامنځته کېږي، د هغوی لپاره لومړنۍ مرستې خورا ضروري دي. نو دغه پروګرام ته تاسو د غوږ ونیسئ او د متخصص ډاکټر لارښوونې واورئ. خو اوس یوه نړیواله مسله لرو. د امریکا پوځي ځواکونه وایي ډاډمن دي چې د بې پیلوټ الوتکې په یوه برید کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش یو بریتانوي جنګیالی وشلی دی. د دغه بریتانوي جنګیالي اصلي نوم محمد ام وازی دی او رسنیو په مستعار نوم جهادي جان یادوه. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه په دې اړه راپور لري چې جزئیات یې له سالم محمد صالح څخه اور.
د امریکا تر مشرۍ لاندې ائتلاف چې د داعش په وړاندې جنگیږي وایي محمد اموازی چې په جهادي جان مشهور وو شهید د سوریې په رقه ښار کې وژل شوی وي، خو دغه ائتلاف هڅه کوي د دغه جنگیالي د وژنې د خبر تایید ترلاسه کړي. د امریکا تر مشرۍ لاندې د ائتلاف ویان ډګروال سټیف وارن پرون په واشنگټن کې په دې اړه خبریالانو ته معلومات ورکړل.
We are reasonably certain that
موږ به خیدار منیو وجل سوی کس جهادي جان وچی موږ یې تلمنځوړلو هڅه کوله. د ائتلاف ویان د جهادي جان وجنه مهمه وبلله ځکه چې د اسلامي دولت ډلې یادایش مشهور غړي وو او د ډلې ته نیوي کسان جلبول. د ډګروال سټیف وارن په خبره جهادي جان یو حیوان صفت انسان وچی وجل کېدل به یې تر یوه حده نړۍ په یوه خوندي ځای بدله کړي. په همدې حال کې د بریتانیا یو پوځي چارواکي وویل ډېر احتمال شته چې جهادي جان به د بی پیلوټ الوتکې په برید کې وژل شوی وي. یو امریکایي چارواکي بیا د نوم نشولو په شرط ویلي چې دغه حمله ډېره دقیقه طرحه شوې وه. بل خو د بریتانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون وویل تر اوسه څرګند نه ده وژل شوی کس چې په بیلابیلو ویډیوګانو کې د لویدیځوالو سرونه پرې کوي په دې حمله کې وژل شوی کنه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری چې د تونس په سفر وتلی پرون ویل د داعش ډلې د بقا ورځې پشمار دي.
د په راپور کې مو واوریدل چې د امریکا په وینا د امریکا پوځي ځواکونه وایي چې محمد اموازی چې د جهادي جان په نوم مشهور و د بی پیلوټ الوتکې په برید کې وژل شوی دی. دا ساج رادیو په روان خبرونه کې دروختیا د ژوند شتمنۍ پروګرام دغه اوس لرو. دا پروګرام نه جساپی مختوړي لکه څنګه چې مخکې تاسو ته ویل په دې پروګرام کې د فرست ایډ یا لومړنیو مرستو په اړه متخصص ډاکټر تاسو ته معلومات درکوي. د دې پروګرام بل برخه بیا دراتونکو ساعت په پروګرام کې اوریدل شي، خو لومړی برخه د لومړنیو مرستو په اړه ډیر معلومات له تاسو سره شریکولای شي.
یا د ژوند شتمنۍ
السلام علیکم دوستانو، زه ناجیه صاحبای خپل نور همکارانو سره یو ځای د ازادي رادیو روغتیا د ژوند شتمنۍ په دې پروګرام کې ستاسو هرکلی کوم. نن دوستانو په خبرونه کې د لومړنیو بیړنیو مرستو د رسولو په اړه خبرې کوو. تاسو ته معلومه ده چې لومړنۍ مرستې هغه مرستې دي چې د پیښو د رامنځته کېدو پر مهال د مسلکي یا غیر مسلکي کسانو لخوا ترسره کیږي تر څو د ناروغ درد، اندېښنه او د مرګ وخت کم شي. د پیښې په ځای کې ول حاضر کسان باید ژر تر ژره د سونزو د پرمختګ د مخنیوي د وینې بهیدلو بندول، له میکروبونو څخه مخنیوي، د تنفسي لارې خلاصول او درد د کموالي لپاره لومړنۍ مرستې ترسره کړي تر څو ناروغ روغتي مرکز ته ورسیږي. په خبرونه کې د وزیر محمد اکبر خان روغتون د اورتوپیډي د برخي متخصص ډاکټر خلیل الله هوتک را سره ملمه دی چې له هر څه وړاندې ورته خرغلاستوي.
اوریدونکو ته وایم چې السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
وعلیکم السلام، ډیر مننه ډاکټر صاحب. دوستانو تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ. ډاکټر صاحب هوتک به د خبرونه په سر کې موږ ته د لومړنۍ بیړنۍ مرستو د رسولو تعریف وکړي چې څومره اړین دي.
ډیر ښه، د لویو بخونکو الله په نامه لومړنی مرستي چې په انګلیسي کې ورته فرست ایډ وایي عبارت ده هغه مرستو ده چې په محل د واقع کې د یو ټپي یا بیمار سره کیږي. دغه مرستي په هر زمان، هر ساحه او محیط کې د یو ټپي نه تر بل ټپي پورې حالت یې فرقي، په وخت کې تغییر پکې راځي. په هر حال لومړنی مرستې باید هغه کسانو کې چې هغوی د مخینه په دغه بخش کې تعلیم اخیستی وي، او ضمناً که یو تعداد کسانو چې په دغه بخش کې یا دغه اصولو کې صحیح تربیه شوي نه هم باید دغه تدابیر د ځان سره ولري، ځکه طبي پیښې موږ که وغواړو یا ونه غواړو همیشه ورسره د ژوند په پړاو بیلو پړاونو کې ورسره مخامخ کیدای شو. کدا د یو بام نه لویدلی وي، کدا د کار په ساحه کې د اور سوزیدلو مسله وی، د برق نیولو مسله وی، د بام نلویدلو مسله وی، همداسې په ترافیکي پیښو کې چې کله په داخل د ښارونو کې او یا د عمومي لویو لارو په ترڅ کې موږ حرکت کوو، تنها یو ډریور مکلفیت نه لري بلکې نور کسان هم مکلف دي چې لومړنۍ او یا بیړنۍ مرستې زده کړي. او خدای چې په هر مرکز صحیح کې ځکه تعلیم ورکوونکي کسان شته دي، دا زموږ خلک دغه مکلفیت احساس کړي چې لاړ شي ډاکټر صاحبان نه دغه مسایل زده کړي. او په زمن کې راډیو او تلویزیون کسانو هم توجه ورته غواړم، ځکه هر لحظه یو چانس کېدلی شي، که دا زلزله وي، که دا د یو سیلاب راتګ وي، که دا متاسفانه د جنګ په حالات کې د یو بم غورځېدنه وي یا د یو بم چاویدنه وي یا ځان چاویدنه وي. خلاصه که خپل کور ته راشو، په هر یو خپل کور کې، د کارخانې په منځ کې، د اشپزخانې په منځ کې، همداسې اوس چې ژمی را روان ده او موږ وغواړو یا نه وغواړو بخارۍ ږدو، د برق ستونزې پیدا کېدلی شي.
یو اوریدونکی لرو له فراه ولایت نه. السلام علیکم.
السلام علیکم رضوی راډیو کارکون ته اوریدونکو ته سلامونه وایم.
علیکم سلام. مهرباني، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري.
ډاکټر تاسو څنګه پښتنو په افغانستان کې د جنگ جګړې پوښتنه ډیر دي، د ستاسو ته څه سره سړی
هر کله چې موږ او تاسې د یو سر یعنی ژوبل شوي سر یا یو ټپي سره مواجه کیږو، ډاکټران چې په داخل د روغتون کې څه کار کوي، خو هغې ته موږ طبي مرستې وایو. فرست ایډ یا لومړنۍ مرستې هغه مرستې دي چې موږ او تاسې په محل د واقع کې د یو ناروغ سره کوو. په صورت عموم باید سر موږ د ناروغ په احتیاط سره د ژوبل د ساحه تقریبا فرق کوي، که یو دیوال راولیدلی فرق کوي، که یو ماشین نیولی. خو په هر صورت مختصره به تاته په سوال دی جواب کوم، که چیرې د سر د ټپ سره موږ مواجه کیږو، ښه کار به دی چې په پاک بنداژ او یا که نور مواد ولرو، سیروم ولرو او که نوي، باید په پاکه ټوټه یا یو شی باندې سر زخم راټول کړو او په یو بنداژ یا ټوټه باندې وتړو ډیر په احتیاط سره. همداسې که سر عمومي ضربه لیدلی وي، احتمال د دې شته چې د غاړې فقرات یا مهرې کوم ځای کې ماته شوي یا صدمه لیدلی وي، نو په هغه صورت کې ډیر په احتیاط سره باید د ناروغ سر ته موږ حرکت ورکړو چې خدای مه کړه شرایط خراب نشي. ډیر ښه ورور،
بالکل مهمه پوښتنه ده او ډاکټر صاحب توضیحات درکړي.
ورور جانه، هر کله چې موږ تاسې د یو ناڅاپي بیهوش سره مواجه کیږو، اصلا دا بیهوشي ولې منځته راځي؟ په طبیعي حالت کې موږ تاسې چې په لاره ځو یا ګڼه ګوڼه کې یو یا په نورو ځایونو کې، آنان یو چاته بیهوشي راځي، یعنی لویږي. معنی یې دا ده چې دا د وینې فشار په کافي اندازه سره سر ته نه رسیږي. کله چې فشار یې پوره ونه رسېده، وینه کافي اندازې سره دماغ ته نه رسیږي، او چې وینه ونه رسېدله د اکسیجن کموالی وي هلته، نو په دې حالت کې ناروغ ته د دغه بیهوشۍ یا لوېدنې یا موږ ورته انګلیسي کې سینکوپ وایي، په دې حالت کې ناروغ په ځمکه پریوزي، او دا یو حالت د مدافعوي د وجود دپاره ده، ځکه وجود په بنا پر هر دلیل چې وي سر ته په کافي اندازه سره وینه نشي رسولی. له دې خاطر دا یو ښه طریقه ده چې سړی په ځمکه پریوزي، یعنی طبیعي حالت کې چې په ځمکه پریوزي هغه بد نه بلکې ډیر ښه حالت ده. نو په دغه حالت کې موږ د حتی الامکان کوشش وکړو چې ناروغ بیرته راجیګ نه کړو. په همغه خپل محل کې باید څو شیان موږ همیشه د هر نوع، یعنی اوس یې وایمه تقریبا دا د ټولو ناروغانو دپاره پکار شي. ورور جانه، اولین شی چې موږ په عمومي صورت سره په طبابت کې په نظر نیسو، دغه د هوا یا تنفسي سیستم محافظه کول دي، چې طرق د تنفسي د ناروغ باید واز وي، که چیرې زوف کړی وي یا لوېدلی خوله یې باید وازه کړو، ژبه یې چې شاته تللي وي باید مخکې راکش کړو. او بیا وروسته دغه تنفسي حالت موږ وګورو، که چیرې تنفس درلوده خو ښه وتخه، که یې نه درلوده بیا مناسب وخت کې خدای وکړي چې موږ ته وخت پیدا شي د تنفس ورکړه به موږ طریقې تاسو ته ووایو. او زمن کې ورسته دغه به دی حالت ورتور کو چې د غاړه خصن شاده خونه کش کو چې د غاړه اخلاص وي چې آزاد تنفس وکړي شي او کله کله کنا روغ باندې زربدواله استفراق راځي نو سره باید یو څنګ ته منګور ته وضعیت ورکو او بل ډیر شي چې حتمی او ضروری ده په زینو حالات کې چې وینه وجود ته ونه رسیږي خصوصا په هغه سایو کې لکه ننګرهار قندهار ولایت ګرمو سیمو کې چې چا فشار د فتن سقوط کوي او په ځمکه پریوزي نو ښه وضعیت دا ده چې د ناروغ پښې پیراجي وکړو په عوض د دې چې موږ ظاهرا لطف کوو هغې کې نیسو نو برخلاف باید پښې پیراجي وکړو په زرته دوه یا درې دقو کې اکثرا ناروغان ښه کیږي دغه لومړنۍ مرستې زموږ تقریبا څلور هدفه باید په دې کې ولرو اولین هدف دا ده چې موږ مکلفیت لرو من حیث د یو انسان چې د بل چا سره مرسته وکړو په جګه اندازه سره باید زموږ اصلي هدف دا وي چې موږ د چا ژوند ته نجات ورکړو یعنی د ژوند د نجات ورکولو سره دا اولین هدف سمون باید وي په دوم حالت کې دا ده چې د ناروغ د ناروغي د وخامت نه زیاتوالی څخه موږ باید جلګیری وکړو که یو څوک ټپي شوی لویدلې وي په اور کې وي دیوال لاندې وي باید د ناروغ وضعیت یې زیات نشي
او په وانه تیر کړی د کټن را تکي چې فشار مې ښه ته دی او دا د دربېم سره لره دا ډاکټر سره ترونه پروا چې ډیر بشي
او روزنه دومره خورته وای څو کلن به ډیر افغړم
دوه وشت کلن و
د وزن د زیات د ډنګر یې چاقي څه حالت کیه
و ډنګر یې د ډنګر یې ما
او اشتیاد څنګه ده
نه ده سره برابر کله برابر کله نه
بیشتیا یې کنه او هغه دا خوراک تری شو کی کنه یعنی بیشتیا چی خوراک تری زول کیږي ته بم کې د شپې ور سره کنه
و خو بس چی نه تل کیږي خلی دا وګ چې کوم دا لاندې تل کیږي
خا یو بل پختنه ته ځواب راکا تو خې یې ور سره کنه
خې دې چې وخت نو سره د لوی د هر وخت نو سره مې وخت کې وخت پیدا شي
هغه کسان چې تبل لري خصوصا یو د توبرکلوز کلمه ما یاد کړه په توبرکلوز کې ناروغان اکثرا به اشتهاوي خوراک خنل لري وزن کمیږي او اچټیم زړه نکیږي زنن خو به د شپې ډیره خلک یې وجودي لوند دی ورسره او کله نا کله بعضی حالات لکه ټوخی دوامدار ورته پاتې کیږي په هر حال ځینې حالات د توبرکلوز چې مربوط د اډوکو وي یا نور قسمتونه د داخل د وجود وي په هر حال تنها د فشار کته کېدل بیا نور دلایل هم لري قلبي واقعت په هر حال دا خله چې دا ورور دی او داخلي ډاکټر سره په تماس کې شي ان شاء الله تداوی کیږي
بله له کندهار نه بل اړیکه هم لرو سلام علیکم
ما نشتل دار یو خلا رسال خو چې ناره کوم ستري نه څنګه والے بس نه دا ډاکټر او پر می خدا بدن باندې بس دا دانه راځي دا نوونم کوي دا مشکل کراتار کې دوا
ورور د دانی په یو ځای د کټول ځای د بدن کې درخې چی
یا یا ټول بدن باندې بس پر بدن ټول بدن باندې راځي ته پر دا ورډ ګرد راځي
د په ګرمي وېخني په تاثیر لري کنه
نه یا تاثیر نه لري بس دا نهونه کوي چې تازه نور تاثیر نه
ورور خبر دی چې یو جلدی ډاکټر سره په تماس کې شي ځکه دا ډیر دانی یا بخار چې کله راخیږي هم د داخلي ډاکټر صاحبان متخصصین او هم د جلدی زهروی ډاکټر صاحبان ته ځل ځانوخه دا بخوي
ډیر مننه دوستانو نن په خبرونه کې د لومړنۍ بیړنۍ مرستو در رسولو په اړه خبرې کو او کته سره هم کوم پختنه یې نو ډاکټر صاحب سره مطرح کړي په خبرونه کې د وزیر محمد اکبر خان روغتون د اورتوپیډي د برخي متخصص سس ډاکټر خلیل الله او تاکر سره مل ماته چې ساتي پختنې جواب وي یو بل اوریدونکو هم لرو السلام علیکم
سلام علیکم خو ته ته محترم ډاکټر ساتي وړاندې د ستاسو
مې ربني وکړ خو ځان صاحب
ما سوال ډاکټر صاحب څخه دا چې ډاکټر ته ورکې دا ابتدائی کومک باید چې مسلکی کسانې په دا کلو او باندو کې خو مسلکی کسان نه پیدا کړي د عام خلک یو څوک چې پښه یې واچوي باید چې هغه سره زاړه سره څه کومک
وکړي
هغوی وینه ضایع کېږي باید چې د هغه سره څه کومک وکړي د عام خلک سره کوم کومک هلته خو مسلکي کسان نه شته
اخونزاد صاحب ډېره ښه مسله مطرح کړه. اصلا زموږ تاسې پروګرام کې همدغه شی وه، خو ځینې ورونو ټلیفونونه ناچارو څه ځواب ورته ورکړو. په هر حال لومړی به د امده ځای نه شروع کړو. کله چې موږ د ټپ سره مواجه کیږو یا خونریزي سره مواجه کیږو، ښه طریقه دا ده چې همیشه که هر کور په هر ځای کې موږ تاسې باید ګاز او بنداش ولرو. زخم باید پاک وو، ځکه خټې خاورې دا شی ته نه پاک شي. که سیروم یې په هغې وپاکو، په ایدین یعنې ضد د مکروب دوا هر شی چې موږ ولرو په هغه باندې باید پاک شي. او که دا شی په اختیار کې نه وي، نو بیا اوبه چې جوش شي بیرته جوش کړي، یخې اوبه، په هغه باندې موږ کولی شو زخم ووینځو او پاک ټوکر یا ښه خو دا ده چې پاک ګاز پکېږدو او د یو بنداژ یا یو بلې ټوټې په وسیله سره موږ او تاسې دغه ټپ د وینې بهېدنې څخه مخنیوی وکړو. نو ځینې قسمتونه دي په وجود کې چې موږ او تاسې کولی شو په یو ځای باندې فشار راوړو او وینه ودرو، ځکه لاس او خپې د رګونو په سر سره، خو بیا عمومي ځایونو کې لکه سر هغه هلته بیا موږ چې تړلی نه شو، ښه ده چې مستقیما ټپ باندې چی کېږدو او وی تړو. په هر حالت یې که چیرې په خیټه کې زخم وي، هغلته هم باید په احتیاط وتړل شي، ډېرې کلک نشو تړلی. د صدر په حیصه کې هم په ډېر احتیاط سره موږ برخورد کوو، ځکه ډېرې کلک نشو تړلی. همداسې که چا لاس ماتیږي یا خپه ماتیږي، ښه به دای چې وی تړو، پاکې کړو، وضعیت ورته ورکړو او د یو میزابه یا سپلینت یا تخته یا یو قطه کاغذ، هر شی چې زموږ په اختیار کې وي، هغه ورسره وتړو او بیا ناروغ ته تدابیر ونیسو. البته ډېر شی چې مهم ده، د انتقال مسلې باندې موږ فکر کوو چې ناروغ ډېر په احتیاط سره که تذکره نه وي په یو کټ کې، چپر کټ کې، که هیڅ نه وي په کمپلا یا بړستن کې موږ ته او حتی بعض وخت کې دواړه خواته لرګي ورته جوړوو، چې د هغې په وسیله سره موږ باید ناروغ روغتون ته په سیف یا اسانه یا ښه طریقې سره انتقال کړو. روجانه دا د خلکو ټلیفونونه دي، ناچارې دي.
بلې، یو بل اوریدونکی هم لرو له کاپیسا ولایت نه، اشرف خان. سلام علیکم. خیر اوسې؟ ډېره مننه په ډېرې بخښنې سره چې تاسې منتظر پاتې شولې، مهرباني وکړئ. اوس
دغه پوښتنه ده چې سړی د بېوشي په حالات کې نطبان جاغه ډېره قوي ولګېږي، نطبان بېوشه کېږي، نو غني کومک کوه، شدیده کومک به څه شي سړی ورسره وکړي؟ یا مثال زړه چې دریږي، هغې ته فشار دا خوله په داد په خوله باندې چې نفس تنفس ورته ورکړي، چې دغه
بیوشی په حالت کې دغه څو عمومي تدابیر باید موږ همیشه په نظر کې ولرو. ناروغ سره چې کله موږ مواجه کیږو، اولین شی باید موږ طرق تنفسي په نظر کې ولرو او ځان مطمئن کړو چې طرق تنفسي خلاص دي، پاک دي او غاړې ته وضعیت ورکړو چې په اصطلاح قبض نه وي. دوم کې بیا تنفس ته په نظر کې نیسو، چې اول د هوایي سیستم لارې ګورو، دوم تنفس ته په نظر کې نیسو چې ناروغ تنفس کولی شي که نشي کولی، او دریم حالت کې بیا موږ د ناروغ خونریزي یا وینې بهېدنې ته موږ توجه کوو، چې دا یو اصول دي په طبابت کې موږ د ای نه تر اف پورې وایي چې په دغه ترتیب سره باید موږ د ناروغ سره مرسته وکړو. او همیشه چې کله مرسته کوو باید ډېر احتیاط وکړو، یو او ځکه ناروغ ژوند باید موږ نجات ورته ورکړو. ورور د بیوشي په حالت کې وایي که زړه ودرېږي، دغه ځینې کسان چې زړه یې توقف وکوي، که زړه ځکه وینه وجود ته رسي خاصتا دماغ ته، که په څو دقیقو کې وینه ونه رسېږي، نو د ناروغ ژوند د بیخي ختمي خواته ځي، مري په واقعي صورت کې. نو ښه طریقه ده چې موږ ناروغ ته وضعیت ورکړو او د زړه په سر چې دا د پوښتې او د قفس سینې تقریبا چپ خواته د زړه په سر باندې باید یو لاس کېږدو او په بل لاس په وسیله سره د پاسه موږ مساج ورکړو. یعنی د مساج طریقه دا ده چې ډیر په شدت سره موږ باید په صدر باندې فشار راوړو، چې هغه تقریبا د یو نه تر 1.4 انچه پورې باید موږ په د سینه باندې فشار راوړو. په ځینو حالت کې حتی وایي ډیر که قوي موږ فشار پرې راوړو او یو څو پوښتنې ماتې هم شي، پروا نه کوي، ځکه د ناروغ حالت به من نجات ورکړی وي. نو دغه سرعت چې موږ د زړه ته مساج ورکو تقریبا په حدود د شپېته دو شپېته په دغو حدودو کې موږ باید په فی دقیقه کې مساج ورکو. او که هغه کسان چې هغوی تنفس نشي کړی نو باید خوله په خوله موږ ورته تنفس ورکو. او د خولې په خولې تنفس ورکولو ښه طریقه دا ده چې ناروغ بیا هم شا په تخته یا لږ په څنګ څملول شي او غاړه یې خلاصه وساتو. کوشش وکړو چې تروخ تنفسي خلاص وي. کله چې ناروغ موږ په شا په تخته واچو خوله په خوله ورته تنفس ورکولو ښه طریقه ده. د دې طریقې لپاره باید موږ یو پاک ټوکر د ناروغ په خوله باندې واچو او خپله په یو څنګ کې ورته موقعیت ونیسو. یو عمیق شهیق یعنی هوا به په خپله سینه کې ډیر په عمیق سره موږ داخلو او په ډیر زور سره د ناروغ په خوله کې موږ باید پمپ کو یا په فیکو په اصطلاح سره. دا بل سترګو باندې باید موږ ګورو چې همدغه کله چې موږ هوا پمپ کوو داخل د وجود ته آیا دا شش حرکت کوي، دا سینه حرکت کوي که نه کوي. دا تقریبا په مختلف سرعتونو سره خاصتا په حدود د 1400 شاوخوا کې کله زیات کم شو خیر ده، خو ستاندردی په دا حدود د 1400 فی دقیقه باید موږ هوا واخلو او په داخل د شش خواته پمپ کو. په اطفالو کې بیا لږ سرعت زیاته وو ځکه دغو سرعت د قلب دغه زیاته تنفسي په حدود د 40 کې شاوخوا کې موږ فی دقیقه باید خوله په خوله تنفس ورته ورکو.
ٹپو پٹو للا راوڑے ہو شام لدی پورے گھر ستار راوڑے ہو یو پن میں دا ٹپو پٹو للا راوڑے ہو یو پن میں دا ٹپو پٹو للا راوڑے ہو لکه بهار راوړې او یو پن می د ټپو پټو للا راوړې او
شامل دی پوری گھر ستارہ وڑے شړنګ د ملنګ بنګو تر ډېر مې پیا د بنګړو شړنګ د ملنګ بنګو تر ډېر مې پیا د بنګړو شړنګ د ملنګ بنګو تر ډېر مې پیا د بنګړو شړنګ د ملنګ بنګو پستر گو کے مٹول خمار خمار راوڑے ہو یو پن میں دٹپو پٹو للا راوڑے ہو پشام